نو له خوانه یا د ټولنې له خوانه د استقلال او د ازادۍ موضوع مطرح کېدله، د مستعمرې موضوع مطرح کېدله. ولکه په ټولنیز په جامعه کې وګورو چې دغه حق ته ولې ډېره توجه شوې ده نن، ولې د انسانانو دغه حق یو طبیعي او ذاتي حق ګڼل شوی دی، واقعا کله چې علما دته متوجه کیږي او مفهوم د ازادۍ ته ګوري چې یو انسان څومره ضرورت لري، څنګه کولی شي یو انسان بدون له فشار نه ژوند وکړي، بدون د چا له تصمیمه پرته چې هغه د ده په مورد تصمیم ونیسي. دغه د ازادۍ مفهوم په نننۍ ټولنه کې یا په نن ورځ کې چې د بشري حقونو نړیواله اعلامیه نافظه ده او د هغه له مخې د ټولو هیوادونو چې دغه اصل ته اعتقاد لري په خپلو قوانینو کې دې ته ځای ورکړی دی، دغه اصل ته متوجه شوي چې واقعا د ژوند جوهر په ازادۍ کې دی. بنان ټول انسانان مکلف دي چې دغه اصل ته کچیرې د دولت فشار موجود وي، د ټولنې فشار موجود وي که نه وي، دغه ته بشپړه توجه ولري او انسانان په خپله د دغه حق عملي کوونکي بدون د دې نه چې فشار پرې شي، بدون د دې نه چې څوک ورته وایي چې دغه کار اجرا شي او یا اجرا نه شي، دوی خپله د نورو ازادي هم په نظر کې ونیسي چې د نورو ته مزاحمت نه وي او د نورو ته یو معنی ایجاد نه کړي او د نورو حقوقو ته هم احترام وکړي، په ټولنه کې د ورولګالوی ژوند د ازادي په چوکاټ کې اختیار کړي.
ډېره مننه. قدر من اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینا پر سر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شي.
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لرو چې فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو 200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدرمن اوریدونکو بیا هم شرغلست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیست. تاسو په اند اوس مهال په افغانستان کې د ازادي حق څومره تطبیق او قابل اجرا دی؟
د ازادي حق هغه وخت په یوې ټولنه کې عملی بڼه پیدا کولای شي چې د هغې ټولنې اتباع دغه اصل ته یا دغه مفهوم ته اراده ولري او دغه ته ژمنې چې دغه حق واقعا یو ضروري حق ده، همداسې ځان ته ازادي غواړي، د نورو ازادي ته باید هم درناوی وکړي. دا چې غواړي چې آزاد گشت گذار ولري، خپل دغه شخص دغه حق باید نورو ته هم قایلي. کچیرې په یو کورنۍ په نظر کې ونیسو، کچیرې د کورنۍ نارینه غواړي چې په خپله خوښه باندې یو تعداد کارونه ترسره کړي، دغه حق باید دغه کور مېرمنې ته هم ورکړل شي چې هغه هم په خپله خوښه باندې د ترسره کړي. دا ښځه حق لري چې په خپله خوښه باندې خپله د زده کړې رشته تعین کړي. دا ښځه حق لري چې په خپله خوښه باندې د اسلامي اصولو سره سم آزاد گشت گذار ولري. دغه ښځه هم حق لري چې چیرته ناسته ولاړه ولري، څنګه د مور و پلار سره وګوري، څنګه خپله د کار او دندې انتخاب ولري. او همدغه رنګه چې په اسلام کې هم ورته ډېره توجه شوي چې دوی د خپل د خوښې د ژوند ملګری ځان ته انتخاب کړي، چې ځکه طرفین یو رکن ده، په د طرفینو رضایت رکن دی او اسلام ته ډېره توجه کړي. مګر په عمل کې موږ ګورو چې زموږ په ټولنه کې څومره مشکلات دغه حق ته موجود دي.
صافی صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه که راته ووایاست چې د ازادۍ د حق اهمیت په څه کې دی؟
د ازادي حق اهمیت په دې کې دی چې دا الله تعالی انسان آزاد دنیا ته راوستی دی. یعنی دی کله چې یو انسان په آزاد شکل دنیا ته راځي او د دغه نعمت ورته الله تعالی ورکړی چې دی باید آزاد ژوند وکړي، نو د دغه معنی پیدا کول، د دغه په منځ کې خنډ کېدل خپله د انسان د ژوند په لاره کې یو خطر او ناامیدی ده. نو کله چې موږ وایو چې د حیات جوهر ازادي ده، نو ټول انسانان مکلف دي چې دغه حق ته درناوی ولري او دغه ازادي مفهوم په هم پم دی کې چې هر څوک خپل کارونه په خپل خوخه وکي، خپل تصمیم په خپل خوخه وکي، هغه کار چې زړه غواړي تر سره یې کی، هغه کارونه چې نه غواړي سوګي په جبر نه هغه عملی نه کی، هغه رشته چې دا غواړي په خپل خوخه باید ولولي نه بل سوګر ته وای، ځکه چې دغه پایلې او نتایج ټول منفی دي. کچېره په خپل خوخه وسی، په خپل اراده وسی، انسان تل په ژوند کې بریالی دی، کامیاب دی او په ژوند کې به له مشکلات سره نه مخامخ شي.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو ملسه.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بیسیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. د یو سمس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بیسیم شرکت اتسو اتلس شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلام، آیا د مهترلام بابا زیارت ته کله تللی یاست او یا مو هم د دغه زیارت په اړه کله څه اوریدلی؟
د نوح علی السلام پلارو، د میرمن قینوش نومې دغه د نوح علی السلام مور و.
د مهترلام بابا زیارت ډیر انجونی او میرمن راځي، هغه د دل
د خدای په لار کې شهید شوی دی او د پیغمبرانو د سلسلې نه یو شخصیت راغلی د جهاد کړي، په جهاد کې دته شهید شوی دی.
په نننۍ خبرونه کې مو د مهترلام بابا زیارت ته بیایم او د دغه زیارت له حالو احواله مو خبروم. د ژوند په شیبو کې خبرونه مو په لغمان ولایت کې د مهترلام بابا زیارت ته ځانګړي کړي چې زه محبوب شاه محبوب او وګمر شیدی به درته وړاندې کړو.
عزتمنو اوریدونکو، د مهترلام زیارت چې د لغمان ولایت مرکز په مهترلام کې د ښار لویدیځې څنډې ته په 2 کیلومتره کې پروت په شنو ونو پوښلی دی. دغه زیارت ګرچاپیره دیوال احاطه کړی او په منځ کې یې یوه لویه او بله کوچنۍ ګنبده تر سترګو کیږي. په دغه زیارت کې دننه شنې ونې ښه پریمانه دي. یوه عمومي لار لري چې د دغه لارې دواړو خواو ته صوفي جوړې شوي چې د کبابونو او نورو خوړو بویونه ترې راپورته کیږي. لوی لار مسجد ته تللی او کله چې د مسجد ودانۍ ته داخل شي، په مسجد کې دننه بله ګنبده ده چې په داخل کې یو ډیر اوږد قبر چې په ګلابي ټوټې پوښل شوی دی موجود دی او ویل کیږي چې همدغه مقبره د مهترلام بابا ده. لیکوال او ژورنالیست سهارګل امیرزی د مهترلام صاحب د زیارت پر تاریخ غږیدلی. نوموړی وایي مهترلامک چې بیا وروسته په مهترلام اوښتی د نوح علیه السلام پلارو.
تر کومه ځای چې ما خپل مطالعه کړې ده یا مې له مشرانو اورېدلې دي، د نوح علیه السلام پلارو، د میرمن قینوش نومې دغه د نوح علیه السلام مور و. نوح علیه السلام د حضرت آدم علیه السلام د پیغمبرۍ نه وروسته تقریبا 1442 کال وروسته پیغمبر شوی دی. د مهترلمک بابا پلار چې و متشولخ نیکی اختوخ نومې ده او همداسې غور نیکی تر کومه ځای چې زه پوهېږم یار دو. مشران چې کله کیسه کوي وایي چې دا د نوح علیه السلام کښته چې کله کېناسته، ډېر شمېر خلک د مهترلمک بابا او د ورور نورالام رحمت الله علیه او یو خوري و چې هغه بي هاجره نومیده د دوی سره یو ځای د نورستان په لار الینګار ولسوالۍ ته چې د لغمان یو ولسوالۍ دراغله او دغلته په بیلابیلو ځینو کې مشته شول. تاریخي روایت هم همدا شی وایي چې لمک بابا په لغمان کې وفات شوی دی. دلته د دوی د کورنۍ یا دوی ته چې څوک ځان منصوب ګڼي د هغې خلکو لخوا به دم دعاګانې هم کېدې او په عین حال کې به یې خلکو ته دین هم ښوده، د دین دعوت به یې هم ورکاوه.
د امیرزی په خبره چې د مهترلام بابا د زیارت او تاریخ په اړه یو پخوانی ملا کتاب لیکلی و چې په دغه کتاب کې ټول تاریخ خوندي کړی و چې اوس نشته. نوموړی وایي
زمونږ مشران کله کله داسې کیسې کوي چې سلطان محمود چې د هغه وخت یو حاکم و په خوبونو کې به یې مهترلام بابا لیده چې دی برحقه پیغمبر دی او دلته په دغه سیمه کې بې سرنوشته په دښتو کې پروت دی. نو ده وغوښتل چې په دغه ځای باندې یوه ښکلې ماڼۍ جوړه کړي. اوس هم هغه ماڼۍ جوړه ده، اوس هم هغه آثار شته دی، خلک ورته راځي د لرو لرو ځینو نه د ده د زیارت دپاره راځي، زیارت کولو ته یې راځي. ډیری روحاني شخصیتونه هم د دوی په اړه باندې ځینې نظرونه ورکوي، لکه د کجوري ملا صاحب بتل ویل چې مهترلام بابا یو برحقه پیغمبر دی او دی د ثبوت وړ دی. بل د مهترلام بابا د مزار خواته یو ډیر لوی باغ دی او دغه باغ کې یوه هدیره ده. په دې کې غیر د مهترلام بابا او د ده د کورنۍ د غړو نه ډیری نور داسې مشران او روحانین او همداسې نوموتي کسان ښخي، لکه یوسف خان د غازی محمد نادر خان شهید پلار، همداسې شهزاده فریدون، غازی محمد شاه خان، بابکرخیل او فیض محمد خان او همداسې نور ډیر غازیان هم دغلته خښتي او زیارتونه موجود دي. اوس هم
سارګل امیرزی وایي چې د مهترلام بابا د زیارت ودانۍ چې اوس یو څه تخریب شوې ده د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال په بشپړ ډول او د کرزي په واکمنۍ یو څه ترمیم شوې ده. اوریدونکو په پښتو ولسی ادب کې هم د مهترلام بابا یادونه شوې ده. چا په لنډیو کې ویلي چې زه چې لغمان ته کله لاړ شو د مهترلام بابا به وکړو سلامونه. د لغمان اوسیدونکي عائشه وایي چې د مهترلام بابا زیارت ته د هرې پنج شنبې او جمعې په ورځو سړی ورځي او د شنبې په ورځ بیا ګڼې ښځې ورځي. دا چې د ښځې د څه لپاره ورځي عائشه وایي
د مهترلام بابا زیارت ډیر انجونې او میرمنې راځي، هغه د دې لپاره راځي چې د دوی په زړه کې چې سر مانونه دي هغه هیلې پوره شي او د زیارت کې چې دی یو یو دانه سوره دی دوی چې د خپل پړونی هلته ګزاروي. کله چې دا پړونی خپل ګزار کړي نو دا پړونی چې کله د سوري ته ننوځي دا نو دوی دا فکر کوي چې زموږ هیلې به حتماً پوره کیږي. دوی په دې طریقې باندې ځان ته د یوې نیکبخت انجنې یا میرمنې خطاب کوي. او مهترلام بابا زیارت کې ډیر ښکلي ځایونه هم دي، ډیرې کورنۍ راځي د چکر لپاره، سیاحت ورته کوي او ډیر لذت ورڅخه اخلي.
په لغمن او شاوخوا سیمو کې که یو څوک ځان ډیر باتور، بزرګ او ټول کمال وښیي نو نور ورته وایي چې څه مهترلام بابا خو نه یې. د مهترلام بابا پر زیارت د باورونو او نور عقیدو په اړه د لغمان اوسیدونکي لیکوال او شاعر غنی هاشمی سره محبوب شاه محبوب مرکه کړي. هغه وایي
د سلطان محمود غزنوی او ورور چې جلال الدین نومیده د دې زیارت کرامت ډیر دغه کوي، د تر اغیز لاندې راوړي او ډیر د تاثیر پکې دی. دای بیا همدلته پاتې کیږي او د دې زیارت خدمت لپاره د دې لپاره د نوونو د کارلو د بوټو د دې مسایلو د جلال الدین کینه دوه زمن او یو لور د زیږي. دوه زمن یو نازن میږي یو حمزه کومه تا سوس لرو چې نازخیل او حمزخیل دا قومونه د همه غونه بیا پاتې کیږي او نازخیل او حمزخیل دوی اوس هم شته دي. نازخیل او حمزخیل
د مهترلام بابا د زیارت په اړه باورونه څه دي؟ هلته کوم اندونه موجود دي؟ خلک ولې ورځي
د مهترلام بابا زیارت ته؟ خلک ډیر عقیدت لري، د هر خواست لپاره دوی راځي. دوی په دې عقیده راځي چې دغه د خدای په لار کې شهید شوی دی او د پیغمبرانو د سلسلې نه یو شخصیت دی راغلی دی، د جهاد یې کړی، بیا په جهاد کې ورته شهید شوی دی. مستر تون سونه معلومات دغه کړي د زیارت نه بهر یمدی هاوس سره د شجاع تالار په نامه باندې یو ځای دی چې دا شجاع تالار فکر کوم دوی د شاه شجاع په وخت کې دا تالار جوړ شوی دی. او په دې تالار کې بیا یو سوری دی چې دا سوری داسې ډیر اوږد سوری دی او د دې نه دا د صادر ایستل ستونزمن کار وي، کنه چې دی صادر څنګه باسي، څنګه سو کې لوله کوي، سو کې یو بل تخنیک، سو کې یو بل تخنیک، دا صادر دی سوري نه باسي تر حکومت چې ما د خود ذکر کوم. دا اکثر دا خزي کې یو مونږ ورته نیو ورغلی نو دوی داسې کیسې کوي چې دغه سوري نه چې د شاک صادر اپلو وایستل شو. کوم سوال چې دوی لري دا قبلیږي. خو فکر کوم چې دا خلکو عقاید دي او هغه فکرونه دي.
دلته ډیر خلک راځي، اوس هم د پنجشنبې جمعې په ورځ یا د شنبې په ورځ خلک راځي، ځینې دلته میلې کوي، ځینې د سوال لپاره راځي. دلته پیسې هم طبیعي ده چې راځي، دغه پیسې کمې خواته ځي، څوک یې اخلي، بیا چیرته مصرفیږي؟
دا اوس ډیره لویه پروسه ده. پخوا حکومت په هر کال کې ویشت خرواره وریجې، شپېته پیمانه غوړو او درې خرواره مئی په هر کال کې حکومت هماغه دی هماغه زمانې تر ظاهر شاه د زمانې تر اخره پورې دا به د زیارت ته هر کال ورکول. دلته به لنګر وو، ګورې دلته بیا سیستم دی، سیستم داسې دی چې د هماغه اول نه دا سیستم جوړ شوی دی چې د پنجشنبې او جمعې په ورځو باندې نارینه راځي، بیا د هفتی ورځ روزه پورې د ښځو ورځ. بله خبره ګوري، د دې لپاره یو لخته چې ډیر د لرې ځینې د علیشنګ د سیند نه مثلا دغه ملتونه دغه خلک چې همدغه د جلالدین او دغه وژې نازخیل و همزخیل دي، د جلالدین د اولادونه دا خلک پې اشر کړی دی که نه، دوی یو ډېر لرې ځینې یو لخته راوړی دی او دلته یې مثلا اوبه راوړي دي. دا خو یوه دښته ده، ډېر لرې ځینې سربند ورته جوړ کړی دی، په دې تپه کې په دې غرونو غرونو کې ورته لخته راوړی دی. نو دغه پیسې چې راټولیږي په همدې وړو وړو مسایلو یې لګوي، مثلا جومات فرش اخلي، مثلا ځینې ترمیمات د دغه وي، مثلا اوس کوی ورته وویسي، مثلا اوس لخته همدا اوس اوبه بیا نه لري.
تاسې څه اړتیا ګورئ؟ څه باید دلته وشي تر څو هغه ستونزې چې اوس هلته موجودې دي دا له منځه لاړې شي؟
اوس ګورئ، سړک نشته. که سړک جوړ شي خلک به شاید سخی صاحب غونې به د کابل و د ټولو افغانستان نه به خلک راځي دلته، مثلا د خصوصا د پسرلي په وخت. اوس نوروز میله چې ده همدغسې چې جنډه په مزار شریف کې پورته کېږي، دلته هم جنډه پورته کېږي په نوروز کې. د اوبو مشکل ګوره، د ده یو ځل څو سوه کلن ونې دا ټولې وچې شوې د مجاهدینو په وخت، دا ځکه چې اوبه هغه اوبه چې مثلا د همغه سیند نه د لنګر د لشنګ سیند نه راتللې دا اوبه پرې بندې شو. اوس دا لخته اساسي ترمیم غواړي چې دلته اوبه جاري راشي، ځکه په کوهي باندې خو نه کېږي چې مثلا ته دغه وکې دا ټوله سیمه اوبه کې، دا خو لوی باغ دی او دا ونې بېرته په وچېدو دي.
د لغمان ولایت یو بل اوسیدونکی بزګر حمیدالله وایي چې له ډیرو پخوا زبانو څخه د مهترلم صاحب زیارت د خاصو او عامو د میلو او دعاګانو ځای دی. نوموړی وایي
د پنجشنبې په ورځ به دلته ډېرې ښې میلې ترسره کېدې، تقریبا په زرګونه خلک راتلل او نر ښځې واړه غټ لویان ټول به په ډله ډله راتلل، او زیاتره چې وو دا د لوی ننګرهار نه به راتلل دلته خلک، او دا نو د مهترلام صاحب زیارت ته به بیا دلته راغلل. او په دغه زیارت باندې به ګرم بازار جوړ کړی و، دا خاص بازار و، نو په دې بازار کې به بیا د هر چا چې څه راوړي و هغه به بیا پرې خرڅېدل. او دغه پخوا داسې یوه اصطلاح وه چې د چټو طالبانو چې بیا تویلې کنه، چې لوی لوی څڼې بیا پرېښې وي او ډېر ښایسته پټګې بیا په سر کړي وو، ښایسته ښایسته طالبان به دوی به بیا اتڼونه کول، غزلې به یې ویلې، او د دې تر څنګ به بیا یو بل دود چې وهغه غومبر چې ورته وایي کنه، بډۍ بډۍ ښایسته غومبر واهه، او په ډېر ښایسته غومبر کې به بیا ډېر ښایسته هغه غږونه کول د دې غومبر تر منځ بیا. او دوی به بیا دغه وخت کې یو کس و د ملا حیات په نامه، دوی به ډېر ښایسته غزلې ویلې په خپل غږ کې.
حمیدالله وایي چې په پسرلي کې د مهترلام بابا زیارت ته له هرې خوا په زرګونو خلک زیارت ته راځي، خو د پخوا په پرتله یې د ناامنۍ له امله میلې یو څه تترنګې شوي دي.
اوریدونکو، د وخت ناخوالو دغه زیارت هم په امان نه دی پریښی، او ځینې برخې ویجاړې شوي دي، ونې وچې شوي او د اوبو له قحطۍ سره مخ شوي دي، او مسجد یې هم په بیلابیلو وختونو کې ویجاړ شوی او رغول شوی دی. خوږو ملګرو، نننۍ خپرونه مو هم دومره وه. که مو راډیو ته لیکونه راستول پتې مو دادی. په کابل کې د پوسټ بکس شمیره ده 41، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښې چارې.